امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، زه خیل خان امداد، امریکا ژغ آشنا رادیو ده. یوه اتیوپیایي بوئنګ 330 ډول الوتکه د پلازمینې ادیس بابا څخه له الوتلو څو ورځې شیبې وروسته لوېدلې او ټول 155 سپرلي وژل شوي دي. تر اوسه راپورونه وایي چې د ایتوپیا په الوتکه کې د ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو 19 کارکوونکي هم مړه شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې په دغه ادارو کې نړیوال بانک، نړیوال مخابراتي اتحاد او د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام کسان هم شامل دي. په قربانیانو کې 2 کینیایان، 3 کاناډایان، 9 اتوپیایان او 8 امریکایان هم شامل دي. د اتوپیا د هوایي چلند ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې الوتکه نوي وه او په نومبر میاشت کې دغه شرکت ته ورکړل شوې وه. تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند شوی. په اتوپیا کې د برتانیې سفیر ویل دي چې په دې الوتکه کې 2 برتانویان هم وژل شوي دي. اتریش هم ویل دي چې په وژل شوو کسانو کې 3 اتریشي ډاکټران هم شامل وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له کانګرس نه د 2020 کال په بودیجه کې 8.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د ښاغلي ټرمپ دا غوښتنه له هغو پیسو څخه شپږ چنده زیاته ده چې کانګرس په تیرو 2 کلونو کې سرحدي پروژو ته ځانګړې کړې. داسې ښکاري چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو اکثریت سره چې د سرحدي دیوال د جوړولو سره مخالف دي، د ښاغلي ټرمپ پیشنهاد به ونه منل شي. د امریکا 2020 مالي کال د 2019 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي او باید د حکومت د بودیجې طرحه د تیرې نیټې پوري د کانګرس لخوا تصویب شي او که دا کار ونه شي نو حکومت تړل کیږي. د تیبت مبارزینو د هند په پایتخت نیوی ډیلی کې پرون د چین پر خلاف د پاتسون شپېتمه کلیزه ولمانځله. تیبتیانو په 1959 میلادي کال کې د چین د واکمنۍ پر خلاف پاتسون پیل کړ. دغه پاتسون د میاشتې په 10مه سوی وو او په نتیجه کې د تیبت روحاني مشر دلای لاما هند ته جلا وطن سو. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پرون د یکشنبه په ورځ په درمساله کې د دغه مبارزې شپېتمه کلیزه ولمانځل شوه. ځینو ګډونکوونکو د آزاد تبت شعارونه هم انتقالول. چین په دې ټینګار کوي چې تبت د پیړیو پیړیو راهیسې د چین په حاکمیت کې وو، مګر د تبت خلک وایي چې هغوی د ډیر وخت دپاره آزاد هم وو. د چین د سینهوا خبري اژانس د شنبې په ورځ ویلي وو چې د حاکمیت په وخت کې په تبت کې ډیر اقتصادي پرمختګونه شوي دي. د تبت د خلکو نړیواله شبکه وایي چې د چین هغه خبرې صحیح نه دي چې د تبت د خلکو د بشري او سیاسي حقوقو په باب کوي. دغه شبکه وایي چې د تبت د خلکو سخت مقاومت دې ته اوس فرصت برابر کړی چې نړیواله ټولنه د تبت د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
په هند کې د انتخاباتو نیټې اعلان شوې دي او د ولسي جرګې یا د لوک سبا 543 څوکۍ دپاره د اپریل د 11مې څخه تر 19مې نیټې پورې انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات به د رایو په 2 پړاوونو کې وسي او د رایو شمیر به په 23 می پیل شي. په دغه انتخابات کې ټول 900 میلیونه کسان برخه اخلي. په ټول هیواد کې 1 میلیون د رایو مرکزونه به جوړ کړل شي. د هند د انتخاباتو کمیسن د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هند د وسلوالو ځواکونو د افرادو له تصویرونو نه په خپلو انتخاباتي مبارزو او یا سیاسي پوسټرونو کې استفاده ونه کړي. د پاکستان په شمالي سیمو کې د ننګ پربت په نامه غره کې بند پاتې بهراني غره ختم کې مړ شوي دي. د دې خبرې تایید د پاکستان کې د ایټالیې سفیر کړی دی. 10 کلن برطانوي غره ختونکی ټام بلارډ او 22 کلن ایټالوي غره ختونکی ډینل نارډ د پاکستان د همالیه په غرنۍ سمسله کې واقع د ننګ پربت غره ته د ختلو هڅه کوله چې لا درک اسول او د هغوی د لټون عملیات له تیرو 2 اونیو راسي روان ول. د ننګ پربت د ژغورنې د ډلې مشر علي صدپارا ویلي چې د دواړو غره ختونکو مړي د کم 3 تر څنګ لیدل شوي دي او زیاته کړه چې د هغوی مړي د غره په ډیره خطرناک برخه کې دي. هغه زیاته کړي چې په دغه ډول هوا کې د مړو راایستل ډیر خطرناک کار دی. هغه دا هم وویل چې دغه دواړه غره ختونکي د سخت یخنۍ او د طوفاني بادونو له وجې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویل دي چې دغه ادارې په یمن کې 1,600 ښوونکو او د ښوونځیو کارکوونکو ته د ماشونو ورکول پیل کړی دي. دغه ښوونکي له تیرو 2 کلونو راهیسې ماشونو ته نه دي ورکړل سي او نه دي اخیستي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویل دي چې په دغه پروګرام کې 10,300 ښوونځي او استادان شامل دي او دغه راز دا به 3.1 میلیونو ماشومانو ته ګټه ورسوي. دغه راز دی ویلي دي چې دا وخت په یمن کې 2 میلیونه ماشومان چې ښوونځي ته د تللو عمر لري 2 میلیونه ښوونځي ته بيخي نه ځي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. ولسمشر غنی د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کړې ده. لیمې نیازی رپورت را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه ورځ په سهار ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت د یو شمېر ښځو په منځ کې خبرې کولې او ویل چې ملي یووالي حکومت دا ویاړ لري چې په هر ملي مسله کې د افغان ښځو د فعاله برخې اخیستلو زمینه برابره کړې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان ښځې اوس په ملي عمده مسایلو کې شامل دي چې په لوړو پوستونو کې د دوی ګډون د پام وړ پرمختګ ښیي. جمهور رئیس غنی د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع ته اشاره وکړه او ویل
د سولې اجماع یو اساسي قدم و چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلودله. اوس ښځې له ولایتونه جمع ښځې له کابل نه یو مشترک ځبه پیدا کړله او یو مشترک قطعنامه صادر کړه. مبارک دې.
هغه هم دارنګ زیاته کړه چې د ښځو د حقونو بحث په اسلامي چوکاټ کې ترسره کیږي.
حکومت وحدت ملی بحث حقوق زنانه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی ما انجام داد. موږ بل شی نه غواړو. که غواړو میرمن په اقتصاد کې، موږ ته مثال حضرت خدیجه ده. که موږ غواړو په علم کې، موږ ته مثال بی بی عائشه ده. او که تقوا غواړو، بی بی فاطمه ده، بی بی زینب ده. دا ټول مثالونه موږ ته باید واضح او مشخص. ایموک قاموس اسلامی او ملی قاموس ده.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه هر ځل چې افغانانو په ملي یووالي او اتفاق سره پر ملي مسایلو بحث کړی هغه حل شوی او اوس هم پر سولې د اتفاق وخت دی. هغه وویل چې سوله قومي، سمتي او حزبي نه، بلکې ملي او د ټولو افغانانو ده. خو که یوه برخه افغانان له سولې بهر پاتې شي، هغه سوله به پایداره نه وي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری هم د ښځو د وضعیت له خوالي خبر ورکړ.
چنانچه حدود 50 تن زنان شایسته
دا وایي نږدې 500 واړو ښځو د سترو مدیریتي پوستونو لکه قضا، وزارتخانو، معینیت، سفارتخانو، ریاستونو، د والی مرستیالانې، ښاروالانې او د ښاروالۍ مرستیالې ته لار پیدا کړې ده. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې په ملي مسلو کې د ښځو له ګډونه خبره کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ولس غړي خزی دي. افغان خزی چې لا هم له تاوتریخوالي او کړاوونو ډک ژوند لري او هر کال له دوی سره د تاوتریخوالي په زرګونه قضیه ثبتېږي، په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه هم کړي دي. په اوس وخت کې د افغان دولت 20% کارکوونکي خزی جوړوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې افغانان ځکه د سولې د پاره ضمانت غواړي چې د سراسري امنیت سبب شي. پام وکړئ، د نوشابه آشنا د سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم سره مرکې ته.
کله هم چې د یو شخړې په پای کې د اړخونو ترمنځ سوله کیږي، نو دغه سولې په تړونلیک کې چې کم موارد د باندې موافقه کیږي، د دوی ته د ژمنتیا په خاطر اړخونه تل د ضمانتونو غوښتنه کوي او اکثر اوقات داسې پیښیږي چې هیوادونه او یا هم نړیوال بنسټونه یا ادارې د دغه تړونونو ضامن په توګه راځي او دا هغه ادارې وي چې ډیری وخت په دوه اړخونو باندې خپل اغیز لري. اما دغه ضمانتونه اکثر اوقات د حکومتونو څخه اخیستل کیږي، لیکن چونکه دلته د افغانستان حکومت د سولې د بهیر څخه تر اوسه پورې د باندې پاتې دی او یو باور بل دا هم شته دی، یو ویره دا هم شته ده چې که چیرې طالبانو سره سوله وشي نو شاید داسې کومه بله ډله یا هم د طالبانو څخه کومه ډله بېله شي او هغوی ووایي چې موږ دا تړون نه منو. نو په دې دلیل سره ولسمشر غواړي چې که موږ موافقې ته رسیږو نو دلته باید اړخونه موجود وي چې هغه د دې ضمانت وکړي چې دواړه خواوې به د دې تړونلیکونو یا د دې ژمنو ضمانت کوي چې پلي شي.
د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې زیدخلو اړخونو ته په کاتو څوک او کوم هیوادونه د افغانستان ښه او باثباته راتلونکي تضمینولی شي؟
په دې کې دوه ډول لوبغاړي دي، یو کورنی او یو باندنی. چې کورنی کې دا اوس مهال طالبان او د افغانستان حکومت ته، او په باندنیو کې نړیوال ټولنه یا امریکا سلاش ناتو ده، او بلخوا سیمه ایز لوبغاړي دي چې دا غوښ خاطر ټول مهم پاکستان دی. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغانستان په قضایاو کې ډېر ژور رول درلودلی. دوی د سیاسي بهیرونو یو اړخ پاتې شوي دي. که تاسو تاریخ ته وګورئ نو د روسانو د وتلو پر مهال کوم تړونونه په نړیواله کچه باندې چې کېدل، هغې کې هم پاکستان په جنیوا کې د جنیوا د مذاکرات یو اړخ پاتې شوی دی. نو طبیعي خبره ده چې یو اړخ به حتما زما په اند پاکستان وي. نو زه فکر کوم یو خدا دی، بل هیواد چې هغه د ضامن په توګه را وړاندې کېدای شي، هغه زما په نظر باندې دا اوس چین هیواد دی چې هغه په سیمه لري او په نړیواله کچه باندې هم داسې یو څوک دی چې دغه خبره باید واورېدل شي او احترام ورته وشي. نو بنان په نظر اوس دپاره خو دغه دوه لوبغاړي ډېر مشخص یادېدای شي، او په عین حال کې طبعا چې امریکا هم د قضیې یو اړخ دی او دوی به هم بعضې مسؤلیتونه په خپله غاړه اخلي.
بله، ولسمشر غني نن په خبرو کې ویلي چې دا مهال د افغانستان د سولې په اړه ملي یووالی او بهرنۍ هڅې د پام وړ دي. د یوې کامیابې ملي اجماع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، که د اجماع بحث کوو نو په دوه اړخونو باندې به فکر کېږي. یو د سولې سرتاسري بحث دی چې سوله دې راشي، په دې کې هېڅ بحث نشته. ټول افغانان که هغه سیاسیون دي، که هغه مدني ټولنې دي او که هغه عام ولس دی، ټول یوه خوله دي چې بالکل د افغانستان د کشالۍ او د قضیې یوازینۍ د حل لاره هغه سوله ده. په دې کې هېڅ بحث مطرح نه دی. لیکن بحث چې په کوم ځای کې شته او په کوم ځای کې چې اجماع نشته دی، هغه په جزئیاتو کې ده. هغه جزئیات څه دي؟ چې په راروان دي به د افغانستان د سیاسي نظام کم ډول وي، د ښځو حقوق به پکې څنګه وي، د نارینه حقوق به څنګه وي، سیاسي جوړښت بڼه به څنګه وي. دا هغه شیان دي چې په دې باندې لا حتی بحث تر اوسه نه دی شوی. اجماع خو لرې خبره ده، او هغې دلیل دا دی چې اوسه پورې د سولې مذاکرات هغه مرحلې ته نه دي داخل شوي چې په دې جزئیاتو باندې بحث وشي. نو په کل کې بالکل اجماع شته، په جزئیاتو کې حتی بحث نه دی شوی. بنان د اجماع بحث حتی مطرح کېږي نه. ضرورت دا دی چې دلته په دې حالت کې د اجماع ساتل ورځنۍ چاره ده، یعنې چې په منظم ډول او په مسلسل ډول باندې یو رابطه د سیاسینو او د حکومت او د مدني ټولنو د نورو اړخونو تر منځ موجوده وي او په مسلسل ډول د اجماع دپاره کار وشي.
ډېره مننه رحیم صاحب. کور ودان.
کور مدان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خوست یو شمیر پخوانیو مجاهدینو او قومي مشرانو د سولې په کېدو سره د تیرو اتلسو کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
سره له دې چې د دې غونډې ګډونوالو په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو ملاتړ څرګند کړ، خو وی ویل هغه سوله ورته ارزښت نه لري چې لسګونو زره وژل شوو افغانانو ته پکې درناوی نه وي شوی. د غونډې و ګډونوال ډاکټر ګل محمدین منګل وویل سره له دې چې افغانان تر ټولو ډیر سولې ته اړتیا لري، خو زیاته یې کړه چې د تیرو اتلسو کلونو پرمختګونه او لاسته راوړنې باید قرباني نه شي.
عزتمنه سوله غواړو، پایداره سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې په هغه کې د موږ ځوان هم عزتمن وي، په هغه کې معلم هم عزتمن وي، په هغه کې هیواد هم عزتمن وي، په هغه کې سرلوړی وو، سرفراز وو، د شهیدانو هم وساتو،
خپل قربانی هم وساتو. د اسلامي نظام پلاوه ګوند مشر مولوي امین الله امین د راټولېدنې ته په خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو څخه د ملاتړ ترڅنګ وغوښتل چې د سولې خبرو کې د پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي. هغه وایي باوري ده چې پخواني جهادي مشران به د حکومت او طالبانو منځګړیتوب وکړي او له دې لارې په افغانستان کې روانې کشالې ته د حل یوه لاره ومومي.
د جهاد او د مجاهدینو هغه ارزښتونه باید په پام کې ونیول شي چې څومره غمونه دردونه د افغانستان لیدلې د مجاهدینو لیدلې دي. باید په دې صلح کې دوی فعال رول ولوبوي او لوبولای شي.
سیاست دا نه ده چې صلح وړه، بلکې سیاست دا ده چې په صلح کې ژوند وکړي. څلوېښتې کولې جګړې په سمرا سره وکړه. نن مو وطن د کونډې نه ډاک دی، نن مو وطن د یتیمونو نه ډاک دی، نن مو وطن د مظلومونو نه ډاک دی، نن مو وطن د بدبختۍ نه ډاک دی. ته نن کور کسه، ته سړک وکړه، ته کلینیک وکړه، ته مکتب وکړه. آن تر دې پورې چې څومره بې علمه یې ورزلو، څومره بدبخته یې ورزلو.
په دې غونډه کې د نارینه و ترڅنګ یو شمېر مېرمنو هم د جنگ لښکېلو غاړو وغوښتل چې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي ترڅو حقونه یې تر پښو لاندې نه شي.
د مرمنو غوښتنو ته باید زیاته توجه وشي، دا ځکه چې اسلامي مشروعیت او نړیوالو هم حق ورکړی دی تر څو د هیواد په مسایلو کې برخه واخلي. موږ افغاني مرمنې سوله غواړو او په سوله کې امنیت، ارامي او سکون شته. په سوله کې پرمختګ او د وطن آبادي شته. ټولې ګټې په سوله کې خوندي دي.
دغه پخوانی مجاهدین او قومي مشران داسې مهال د تیرو 13 کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات نن 14 ورځې ته وغځېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د عدلی طب یو ایټالوی ساينس پوه په کلونو کلونو د هغه مهاجرو مړو د هویت په معلومولو کې مشکل لرلو چې اروپا ته د خجوند لپاره راغلی وي. پام وکړئ دې رپورټ ته، زمونږ همکار زامن محمد دې ته دراوروي.
فکر کېږي چې لږ تر لږه 10,000 تنه مهاجر د مدیترانې په سمندرګي کې هلاک شوي دي. کوشش یې کاوه چې د ښه ژوند پسې اروپا ته ځانونه ورسوي. د دغو مړو د څه باندې د نیمایو هویت معلوم شوی دی. د ایټالیا د عدلی طب ساینس پوه کریستینا کاتونو له 2 کلونو را په دې خوا کوشش کوي چې دغه وضع ښه کړي. د هغو مهاجرو د نومونو معلومول آسان کار نه دی چې مړه شوي دي. په خاصه توګه د لادرک شوو مهاجرو ډاټابیس موجود نه دی. کاتونو وایي چې ضرور دی هغه د مهاجرو د پسمرګي طبي معاینو تفصیل دی چې په ځانګړي ډاټابیس کې واچول شي. د مرګ نه د مخه د طبي ډاټا سره مقایسه شي چې له خپلوانو نه به لاسته راوړل شي چې د دوی پسې ګرځي. دی په لومړي سر کې مخالفت وکړه چې د دې ډول کار لپاره بودیجه نشته. د حقیقت دا چې د بینومه مهاجرو پسې څوک لټون نه کوي، مګر دې ورسره مخالفت وکړه.
لانسیا دی پارنتی کې چرتونو لورو مورتی کې هنو دیریټو ا تروارلی ا فورمیره دل نو دی سرټیفیکټ دی.
کاتونو ویلې دا د هغو خپلوانو په باره کې پریشان لري چې د خپل مړو پسې ګرځي او څنګه د دې حق لري چې پیدا کړي او د دوی د مړینې تصدیق ورکړي شي. دی ویلې په 2012 کال کې دغه پروګرام پیل شوې ده. خپلوان عیني حیثیت لري چې د نورو طوفانونو قربانیانو ته ورکول کیږي، لکه د الوتکو د غورځېدو په پیښو کې چې ورکول کیږي. دی ویلې د مړه شوو مهاجرو سره دغه تعبیر غلط دی. کاتونو ویلې په 2 مهمو پیښو کې چې د مدیترانې په سمندرګي کې واقع شوي وي، د بینومه مهاجرو هویت معلوم شوی و چې د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د لمپیدوسا د ټاپو د ساحل سره کښتۍ ډوبه شوې وه چې 360 مهاجر پکې مړه شوي وو. او د 2015 کال د اپریل په 13 نیټه د لیبیا د ساحل سره کښتۍ ډوبه شوې وه چې 800 مهاجر پکې وو. د عدلی طب ساینس پوهانو د دغه دواړو ټراژډیو پسمرګي طبي معاینونه د ډي ان اې په ګډون معلومات لاسته راوړل چې هدف ورنه د مهاجرو د هویت معلومولو. د 2015 کال د کښتۍ د ډوبېدو پیښه پیچلې وه، ځکه چې ډېر مړي له 1 کال نه وروسته په داسې حال کې پیدا شوي وو چې نه پېژندل کېده. او د ایټالیا سمندري قواوو کښتۍ د سمندر له تل نه چې 400 متره ژورو راایستلې وه.
Il fatto di identificare i morti è un gesto fondamentale per poter tutelare i diritti di orfani, vedove, affinché
کاتونو ویلې یتیمان په خاصه توګه ماشومان او کونډې اکثره وخت د خپلو خپلوانو د مړینې تصدیق غواړي یا د دوی لپاره مشکله ده چې قانوني اقدام وکړي. کاتونو ویلې له هغو معلوماتو نه وروسته چې د قربانیانو په باره کې لاسته راوړل کیږي، نو په کار ده چې له ژوندي خپلوانو نه له مرګ نه د مخه معلومات جمع کړي. د لمپیدوسا د ساحل د ډوبې شوې کښتۍ په ارتباط د ایټالیا حکومت اعلان وکړ چې هر څوک فکر کوي د دوی خپلوان په دغه پیښه کې مړه شوي وي، د داسې تفصیل سره د راشي چې د هغې ډاټا سره سر ولګوي چې د عدلی طب ساینس پوهانو برابره کړې ده. کاتونو ویلې دوه اویا خپلوانو د 15 مړه شوو مهاجرو هویت معلوم کړ او د دوی دوسیه وتړل شوله. ایتالیا یوازنی اروپایی هیواد ده چې د مړینې نه د مخ او د مړینې نه وروسته د طبي معاینو په پروژه کار پیل کړی دی چې داسې معلومات ورنه لاسته راوړي چې د مهاجرو د معلوماتو سره سر ولګوي. کاتونو وایي په دغه پراسس کې ډیر خنډونه شته دی. یوازنۍ لارې د ډاټا بینک جوړول دي چې اروپایي هیوادونه ورسره هم داسې معلومات شریکوي چې د قانون د تطبیقولو مامورانو ته ورته دي چې په اوس وخت کې عملیات کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
پرون د چین په ضد د تبت د خلکو د ناکام پاسون شپېتمه کلیزه وه. پاموکړې د امریکا غږ رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاهی درته دراوروي.
د دغه ناکام پاسون نه وروسته د تبت عنعنوي بودایي مشر دی لیل احمد دی ته مجبور شو چې د هند په درمساله کې په تبت کې د تبت جلا وطن حکومت جوړ کړي. هغه هلته د تبت د ازادۍ لپاره مبارزه پیل کړه او د هغه دغه د عدم تشدد مبارزې هغه په نړۍ کې ډیر زیات مشهور کړ. په تبت کې د خلکو د ازادۍ د مبارزې مشر دی لیل احمد په 1997 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. پرون د یکشنبې په ورځ په درمساله کې د دغې مبارزې شپېتمه کلیزه ولمانځل شوه. ځینو ګډونکو د آزاد تبت شعارونه هم انتقالول. هلته په درمساله کې د تبت د مقاومت په موزیم کې د عکسونو یو نمایش هم جوړ شوی و. د چین په حاکمیت کې د تبت د خلکو کلتوري میراث او ژبه ورو ورو ختمیږي. چین په دې ټینګار کوي چې تبت د پیړیو پیړیو راهیسې د چین په حاکمیت کې و، مګر د تبت خلک وایي چې هغوی د ډیر وخت دپاره آزاد هم وو. د چین د سینهوا خبري اژانس د شنبې په ورځ ویلي وو چې د حاکمیت په وخت کې په تبت کې ډیر اقتصادي پرمختګونه شوي دي. د خلکو تعلیم ته زیاته توجه شوي او د خلکو د ژوند په سطح کې هم فرق راغلی دی، مګر د تبت خلک د دغو تفسیرو سره موافقه نه لري. د تبت د خلکو نړیواله شبکه وایي چې د چین هغه خبرې صحیح نه دي چې د تبت د خلکو د بشري او سیاسي حقوقو په باب کوي. دغه شبکه وایي چې د تبت د خلکو سخت مقاومت دې ته اوس فرصت برابر کړي چې نړیواله ټولنه د تبت د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. تقریبا 1 میلیون روهنګیا مهاجر د بنگلاديش د ککست بازار په کمپ کې ډیره دي او د ملګرو ملتونو په قول دغه مهاجرینو اکثره خزي او جنکې دي. په موکړی زمونږ د همکاري لیسا شلاین دی رپورت ته زامن محمدی دته دراوروي.
د ذهنی روغتیا متخصصان وای تفکر د فشار په کمولو کې مرسته کوي او همدا علت چې د روهنګیا مهاجرې خزي دلته راغلي دي. د سختی و او ذهنی تجربو نه تیر شوی دی او دې ته چمتو دی چې دوام ورکړي. روهنګیا مهاجر رڼا بیگم وای
On the way here from Myanmar, I experienced a lot of hardships. I had body aches everywhere, but after some mental exercise here,
له میانمار نه چې دلته راتلل ما په لار کې مې ډېرې سختۍ ولیدلې او ټول وجود مې درد کاوه، مګر دلته د فکري تمرین نه وروسته زه اوس د خوالي احساس کوم. د جسمی او یوګا له تمرین نه علاوه خزی په نور فعالیتونو کې هم ګډون کوي. د خپل ذهني ټکان په باره کې خبرې کوي او د ناروغتیا په هنې له هنر نه کار اخلي چې کوشش کوي خپل تجربې پراسس کړي. بله روهنګیا مهاجره جمیله وای
This is my house. This is me. This is my child. Myanmar's army forces came and attacked us like this.
دا زما کور ده. دا زیمه. د میانمار پوز راغی او په منګه حمله وکړه. روزون کې یاسمین سلطانه وای
We have them use these meditations and exercises to overcome their depression. Here they do breathing exercises, partner exercises and so on. The breathing exercises
د یوګا یا تفکر تمرینونه د دې لپاره کوي چې په خپل خپګان غلبه ومومي. دوی دلته د تنفس او داسې نور تمرینونه کوي. د تنفس کولو تمرین ډیر ګټور دی. یوی روهنګیایي نجلۍ امریکا غږ ته وویلې د دې د کورنۍ ټول غړي مړه شوي دي. دا یوازې پاتې ده او د یوګا دغه ډله ورته ډیره نږدې ده. بله روهنګیایي مهاجره مستقیمه او وای
There's not one relative on earth, so I feel more uneasy.
I have also had to go through many illnesses. I feel very happy for anyone.
داز مکه پر مخ خپلوان نه لرم ځکه نو زه د ناراحتۍ احساس کوم. زه هم ډیره ناروغه کیږم. زه له هر هغه چا نه ډیره خوشاله یم چې د ما سره د نږدې کېدو احساس ولري. د بشري حقوقو فعاله رازیه سلطانه چې په دې تازه وخت کې د روهنګیا د مهاجرو سره د کار کولو لپاره د امریکا د بین المللي ښځو د زړورتیا جایزه لاسته راوړې ده، د دماغي ملاتړ په اهمیت باندې ټینګار کوي. د بشري حقوقو فعاله رازیه سلطانه وایي
These women need mental support. They have become victims of a situation. Everyone has to sympathize with them. Many things have been given. دغه خزه
دماغي مرسته ته ضرورت لري. دوی د یو خاص حالت قرباني دي. هر څوک باید د دوی سره خواخوږي ولري. ډیر شان ورته ورکړ شوې دي، مګر دماغي مرسته ورسره ډیره ضرور ده. په دماغي مرسته سره به دوی په ځان باور پیدا کړي. د ناوزوان په نامه یوې غیر دولتي موسې د دغه پروژې انتظام کړی دی. په بنګالي ژبه کې ناوزوان ته ځوان اتل ویل کیږي. دغه سازمان غواړي په هغو سیمو کې بدلون راولي چې مرستې ته ضرورت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د یک شنبه په ورځ د امریکا د حکومتي ادارو ته عامو خلکو د لاسرسي هفته پیل شوې ده. د هفته چې د سنشاین ویک یا روښانه هفته په اصطلاح نومیږي، هدف یې دا دی چې د معلوماتو او بیان د ازادۍ د قانون له مخې هر څوک حق ولري چې حکومتي اسنادو ته لاسرسی ولري. پام وکړئ، دې رپورټ ته سید سلیمان شاید تاسو ته دراوروي.
د سنشاین ویک یا په اصطلاح روښان هفته چې د 2015 میلادي کال یعنی 1400 لمریز کال په پسرلي کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه، د امریکا د اساسي قانون د مؤجد او پلار پخوانی جمهور رئیس جیمز میډیسن د زیږیدنې له کلیزې سره سمون خوري. میډیسن چې امریکایان ورته په درنه سترګه ګوري، د بل آف رایټس یا د امریکایانو د مدني حقوقو د قانون د مهمو طرفدارانو په جمله کې حسابیږي. دا هفته په همدې خاطر ځانګړې شوې ده چې خلک په هره کچه د حکومتي معلوماتو د مطالعه کولو او څېړلو موقع ولري. د مطبوعاتو، خیریه مؤسساتو، ښوونځیو او عامه کتابتونونو استازي له عامو خلکو سره یوځای د حکومتي مامورانو سره کښېني او د داسې دولتي ادارو پر اهمیت باندې تاکید کیږي چې ارکان خلکو ته د ځواب ورکولو ذمواري احساسوي او پر دې تاکید کیږي چې خلک حق لري چې د اجرااتو په باب ورنه پوښتنې وکړي. د دې هفتې په دوران کې په حکومتي دفترونو کې خلکو ته د معلوماتو د برابرولو په اهمیت باندې تاکید کیږي. حکومتي مشران نشي کولای چې له خلکو نه معلومات پټ وساتي. د امریکایي مطبوعاتو د خبری ایډیټرانو د ټولنې حقوقي مشاور کیون ګولبرګ چې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د خبریالانو د کمیټې یا RCFP په همکارۍ په روان هفته کې د مختلفو علمي ډلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي، له امریکا اکثره په مرکه کې ویل چې د سنشاین ویک یا ځلاندې هفتې د بنیادي مقاصدو په جمله کې یو اساسي مقصد دا و چې خلک په دې باندې آګاه شي چې ولس ته جوابدهي حکومت څه ډول حکومت ته ویل کیږي او پر قوانینو باندې پوهېدل ولې مهم دي. د ګلبرګ په باور ولس ته د حکومتي ریکارډونو او اسنادو د بررسي او څېړلو د اجازې ورکول د دې سبب کیږي چې هر څوک له خپلو حقوقونو آګاه شي، ذهنونه هم روښانه کړي. دا یوازې د مطبوعاتو دنده نه ده. ګولبرګ وایي چې د دې ډول حکومت قوانین او مقررات عامو وګړو ته اجازه ورکوي چې له مامورانو نه پوښتنې وکړي او د کړو وړو په اړه پلټنې او تحقیقات وکړي، د ځواب ورکولو د ذمهوارۍ احساس سره تل په فکر کې. د مطبوعاتو د ازادۍ قانون یا FOIA چې په 1968 میلادي یعنی 1400 کال کې نافذ شو، ژورنالیستانو او عام امریکایانو ته دا قانون اجازه ورکوي چې له حکومتي ادارو نه د یو معقول ضرورت په صورت کې معلومات وغواړي. خو حکومت کولی شي چې د پرایویسي یا د شخصي رازونو د پټ ساتلو او ملي امنیت ته د ګواښ د متوجه کېدو په شمول د نهو دلایلو پر اساس د معلوماتو له ورکولو نه انکار وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریده. په دې هیله درې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.